دا مشال رادیو دا بیا هم د خپلې قربانی حسیب شهید سلامونه ومنې وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې د ترسلور پورې د خبرونه کې درته بیا هم ګڼ تازه خبری رپورټونه لرو د کراچۍ د پیخي تازه حال درته درکو د خیبر پختونخوا شاوخوا قبایلی سیمو بیلابیل خبری رپورټونه مو هم درته راغون کړي خو تر هر څه د مخددي سات خبرونه اورو خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي
دا مشال رادیو خبری سرټی کې په کراچۍ کې د فوجیان او اورپکو ترمنځ نخته روانه ده د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح پر هغه تړون له لاسلیک کولو انکار کړی دی چې تر مخه به د خپل دند پرې خدا او په هسپانیا کې محافظه کار ګوند ته په سیمه ایزو انتخاباتو کې برای ترلاسه دی بشپړ خبرونه د پاکستان فوجیان د دې هیواد په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په یوه مرکز کې لاوس حمله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې خیل دي تر اوسه د ډزو او چاودنو اوازونه اوریدل کیږي میګا د شپې د وسلوالو یوې ډلې د بهري ځواکونو پر مهران نومي اډې برید وکړ ویل کیږي په برید کې له 12 زیات اورپکو برخه اخیستې ده د پاکستان طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې ده د بهري ځواکونو یو وایند ویلي تر اوسه په دې نښتو کې 12 پاکستانی سرتیري وژل شوي او له دې زیات ژوبل شوي هم دي یو شمیر الوتکې چې پکې یو د څار لپاره امریکایي جوړه الوتکه وه هم اورپکو تباه کړې دي امریکایي چارواکي وایي هغه کس یې پاکستان ته استولی دی چې د نیویارک په ټایمز سلوراره کې د برید د چل جوړونکي فیصل شهزاد سره په مرستې تورن شوی و چارواکي وایي د دې کس نوم آفتاب علي خان دی او دی اتیش کارن دی آفتاب خان له بوستنه د چارواکو په مټ اسلام آباد ته واستول شو امریکایي چارواکي وایي هغه فیصل شهزاد ته له پاکستانه د 4900 امریکایي ډالر واستول مرسته کړې و فیصل شهزاد پاکستانی نسله امریکایی دی چې تیر کال یې د نیویارک په ټایمز سلورلاره کې د موټر بمی برید هڅه کړې وه خو پکې پاتې راغی امریکایي پلټونکو آفتاب په دې تورن نه کړ چې هغه د برید په چل کې مستقیما نه و ککړ او نه هم له دې خبرو چې پیسې د څه لپاره استوي د خیبر پختونخوا په کواټ کې د زندانیانو ترمنځ نښته شوې ده نور حال د سیمې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
کوټ جیل کې د قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې د جیل د چارواکو د وینا تر مخه د لسونه 12 پورې قیدیان سخت شوبل شوې دي او ژوبل ترن د کوهاټ غټ هسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوې دي
ویل کېږي نښته د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شوې ده چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد پر دیوالونو لیکل کړي ول د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح یو ځل بیا د هغه تړون له لاسلیک کولو انکار کړی دی چې تر مخې به یې نوموړي خپله دنده پرېښوده د نوموړي له انکار سره په دې هیواد کې بحران لا نور ژور شوی دی ځکه چې احتجاج کوونکي غواړي د نوموړي 33 کالنه واکمني پای ته ورسوي تړون د خلیج د عربو هیوادونو او امریکا په درېمګړتوب جوړ شوی و او تر مخې به یې ولسمشر د 150 ورځو دننه خپله دنده پرېښوده که چېرې صالح دا لاسلیک کړی وای نو بیا به استثنا ورته ترلاسه شوی وای او مقدمه به پر نه چلی ده د یمن دولتي ټلویزیون وویل چې صالح به یوازې هغه مهال تړون لاسلیک کوي چې د مخالفو ډلو مشران هم موجود وي د مخالفو ډلو مشران لا د شنبې په ورځ لاسلیکونه کړي ول دا دریم ځل دی چې یمنی ولسمشر له لاسلیک کولو شاته شوی دی تر اوسه په ناکرارۍ کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي په هسپانیا کې واکمن سوسیالیستان په سیمه ایزو انتخاباتو کې لماتې سره مخامخ شوي دي رای ورکوونکي په دې خپه دي چې بیکاري ډېره زیاته ده او اقتصادي پرمختګ پر ځای ولاړ دی تر اوسه چې څومره رای شمارل شوي دي ترې ښکاري چې محافظه کار ګوند له 30% زیاتې رای ترلاسه کړي دي او د وزیر اعظم لویس زاپاتیرو سوسیالیستانو یوازې 28% رای ترلاسه کړي دي پایله ښیي چې محافظه کارو په 14 سیمو کې چې انتخابات شوي دي برای ترلاسه کړی دی رپورټونه وایي چې له دې سره به محافظه کار ګوند پیاوړی شي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې ښه کارندوی وښي ټول ټاکنې په راتلونکي کال کې کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپا د سفر په مخه آیرلند ته روان شوی دی په آیرلند کې نوموړی کېدای شي د منیګال کلي ته لاړ شي د هغه ځای دی چې د اوباما غور نیکه پکې زیږېدلی و د اوباما پلار کینیایی و او مور یې آیرلنډۍ امریکایی وه د سې شنبې په ورځ به اوباما او د هغه ښځه میشیل برېټانیا ته ځي او هلته به د ملکه الیزابت میلمانه وي تر دې وروسته به امریکایي ولسمشر په فرانسې کې د اته لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې برخه اخلي او بیا به په پولینډ کې د ختیځې اروپا د هیوادونو له مشرانو سره ګوري په منځنۍ امریکا کې د سختې توپانی بوډبوډکۍ له کبله شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان د میزوري د ایالت په جوپلین ښار کې وژل شوي او بوډبوډکۍ روغتون، ودانۍ او د برښنا تارونو ته زخت زیان رسولی دی. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم د بوډبوډکۍ په امریکا کې له 313 زیات کسان وژلي ول. بوډبوډکۍ ته په 400 او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې غولۍ ویل کیږي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دغه ټکو تفصیل لرو درته. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې درته د بریښنا تازه حال درکوو. اوس د وسوال او پوسټ ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د اسامه د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د کمیشن پر جوړولو پریکړه شوې وه چې اتو ورځو کې به جوړیږي، خو لا نه ری جوړ. د پیپلس واکمن ګوند او د اسمبلی غړي په کورما کې د فرقې ځې جګړې له دوام اوري چې مرجوب له حمله لري او د سیمې خلک یې لستون زو سره مخ کړي دي.
مزایل ارتوا پر اترا دروز دی ګولې راځي، خپل کو نه ګولې راوړي، بلې چانه نه راوړي. زړه سره په تاسې خبرم وو، ورنه نیولې دي نو ټول هر ځای کې جنگ شروع.
د کوهات په جیل کې د جګړې حال هم درکوه. خو په بلقبایدی سیمه خیبر په لری پروتو سیمو کې خلک د ګرځنده ټلیفونونو یا موبایل اسانتیاوي نه لري.
مونږ د موبایل دوا نشته، دا بل د ایکسچینج دی، دا هر وخت خراب. څوک نشته دي چې مونږ ته ویوي او خپل ایر جړاو ته
ټولې میاشت کار نه کړی، دا هر وخت خراب دی.
د سیمې تازه حال هم درته لرو. د افغانستان په باب درته هم رپورټونه لرو، خو د دغه خبری رپورټونو تر څنګ درته په ماسه تیر شو وطن او نیزه خبرونه هم لرو. تر پای را سره اوسئ. اوس هم د کراچۍ د پیښې په اړه. د پاکستان په د سند صوبې په کراچۍ ښار کې د مهران په نوم د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی. په دې برید کې یو شمېر وسلوال د سترې سمندري پوځي اډې ته ننوتی دي او تر اوسه د مرکز ژوبلې د شمېرې په اړه کره معلومات نشته. ځینې رپورټونه داسې دي چې ویل کېږي 12 کسان وژل شوي او ځینې هم تر اوسه 15 او شپږ ښایي. د زیاتو معلوماتو لپاره دغه اوس را سره په کراچۍ کې او د پیښې په ځای کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په ټلیفون باندې دی. ظفر کریمی، ستړی مشي.
ډیره مننه حسیب شهید.
له تاسو هم مننه کریمی صاحب. که تازه معلومات مونږ ته د پیښې په اړه راکړي چې پیغ د پوځ عملیات په دې سیمه کې د دغه پیښې د شنډول لپاره ودرېدلی دی، او که تازه مونږ ته معلومات راکړي.
جی حسیب شهید، د 13 شپې ته کم یولس بجو راځي چې کم دغه د سمندري ځواکونو په دغه مرکز باندې حمله شوی وو، او دغه کوم عملیات دغه نورستو شروع شوی په یو بل باندې دزو د ترهګرو او د فوجینو په یو بل باندې چې کوم دزي شروع وي، ته د ډیر وخت شو چې دغه دزي ودرېدلې دي. د دغه دزو نورستو په وا کې چې کومه د پاکستان د سمندري ځواکونو کوم هلیکاپټر ګرځېدلې، تقریبا یو غنټه وشو چې هغه هلیکاپټر ممکن نه دی، هغه اوس نه ګرځي. زبر تاسو ته دا موهم چې کورونه او چارو مرکز وزیر رحمان ملک تقریبا 2 غنټه مخکې دغه تتلې دی، او هغه ویل چې د دې ځې جاج اخلم او دغه نورو خبرې اعلان سره خبرې کوم. خو رحمان ملک چې کوم وخت نه وتلې دی، تر اوسه پورې هغه نه دی راغلی. البته دلته لږ شیبه مخکې د رینجرو تقریبا د یو درجن نه زیات ګاډي چې دي هغه راووتل، چې رینجر کم سرتیری دی هغه پکې سوارو. دا معلومه نه وه چې دا هغه سرتیری چا چې په دغه اپریشن کې برخه اخیسته او د هغې د مکمل کول نه وروسته بیرته راووتل، او په دا نور وو. په دې اړه باندې هم د کم سمندري ځواکونو ویان څه نه دي ویلي. البته زه به تاسو ته ووایم چې د سمندري ځواکونو کوم ویان دی هغه د دې خبرې پخلی کړی دی چې په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې د بیگانه تر اوسه پورې 13 کسان چې دي د فورسز کوم کسان چې دي هغه وژل شوي دي. په دې کې 2 کسان چې دي هغه د رینجرو سرتیری دي، او 11 کسان چې کوم دي هغه د پاکستان د سمندري ځواکونو سرتیری دي، چې په دې کې دا غي یو شمېر لوړ پوړي افسران هم دي.
او وسلواله ته د مرګ جوړ له دا وختو پاره هڅه ویل شوې دي. کریمي صاحب څنګه؟
داسې خو باندې متضادې دعوې راځي، څوک وایي چې په دې کې شپږ کسان وژل شوي دي، څوک وایي دې کې صحیح ژوندي نیولي دي. رحمان ملک په خپلو خبرو کې دا وویل چې موږ څه کسان نیولي دي، خو هغوی داسې ثابته نه کړه چې دوی څو کسان نیولي دي او یا څو کسان وژلي دي. اوس ټول انتظار همدې ته دی چې رحمان ملک یا د سمندري ځواکونو کوم داسې افسر راشي او هغه دلته میډیا ته او خبریالانو ته معلومات ورکړي. تر اوسه پورې خبریالانو ته او یا دلته زه به تاسو ته هم وایم چې کوم امبولانسونه دلته ولاړ دي، هم د تیارخۍ په حالت کې دي، هغې ته هم د دننه تلو اجازه نه ورکول کېږي او ټول دلته بار ولاړ دي په دغه انتظار کې چې رحمان ملک به راځي او دوی ته به معلومات ورکوي.
ډېره زیاته مننه. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال و چې د مهران په نوم د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې د برید حال راکوه چې تېره شپه درې بجې برید شوی دی او یو شمېر وسلوال د سترې سمندري پوځي اډې ته ننوتي دي او تر اوسه د دیارلس کسانو د وژل کېدو پخلی شوی دی، خو بیا هم بېلابېل رپورټونه د مرګ ژوبلې په اړه خپرېږي او د وسلوالو د نیول کېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. د یادونه وړ ده چې د پیښې پړه په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په خپل ځان منلی ده او د پیښې پړه یې په غاړه اخیستې ده. تاسې مشال رادیو اوري.
دا مشال رادیو ده.
تاسې مشال رادیو اوري او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د په پاکستان کې ایبټ آباد د اپریشن د تحقیقات لپاره د پارلمان په ګډې اجلاس کې پریکړه شوې وه چې وو ورځو کې به یو آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړیږي، خو اوس لس ورځې تیرې شوې او دا کمیشن لا نه دی جوړ. په دې هکله دا کمیشن البته د دې لپاره جوړېدو چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو د عملیاتو د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. په دې هکله د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله رپورټ ورکوي.
ایبټ آباد اپریشن د تحقیقاتو لپاره د لس ورځو تیرېدو باوجود آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړ نه کړی شو. د روانې میاشتې په 14مه نیټه د ایبټ آباد اپریشن په حق لا د پارلمان ان کیمرا اجلاس وشو چې پکې یو متفقه دولس نکاتي قرارداد منظور کړی شو. د قرارداد تر مخه د اپریشن تحقیقاتو لپاره به یو اعلی سطحي آزاد تحقیقاتي کمیشن په وو ورځو کې جوړولی شي، خو د لس ورځو تیرېدو باوجود دا کمیشن تر اوسه جوړ نه کړی شو. په اجلاس کې فیصله کړې شوې وه چې وزیر اعظم یوسف رضا لانی بعد اپوزیشن لیډر چودھری نثار علی خان سره د مشاورت وروسته د کمیشن د غړو د نمونو اعلان کوي او د لړکی چودھری نثار وزیر اعظم ګیلانی ته د تحقیقاتي کمیشن لپاره د غړو نمونه هم لیږلی وو، خو تر دې دمه د کمیشن جوړولو په حق لا څه اعلان و نه کړی شو. د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق نه چې موږ وپوښتل چې پارلمان کې ستاسو پارټي د اپوزیشن ډلې کردار لوبوي، خو د لس ورځو تیرېدو باوجود ستاسو پارټي لخوا د کمیشن جوړولو لپاره دوباره څه آواز پورته نه کړی شو؟
آواز خو وړه خبره ده، موږ خو د کمیشن لپاره نمونه هم وزیر اعظم ته ورکړی دي چې پکې د سپریم کورټ پخوانی جج رانا بګوان داس او سپریم کورټ بار اسوسیشن مشره آسما جهانگیر په شمول شپږ نور تنانو نمونه شامل دي. موږ غواړو چې دا کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو حکومت دې کمیشن جوړولو کې سنجیده نه ښکاري او دوی چې د پارلمان کوم ګډ اجلاس راغوښتی وو داسې ښکاري چې هغه یې اولس له دوکه ورکولو لپاره راغوښتلی وو. خو موږ به حکومت داسې په کلاره پرې نږدو او د پارلمان راتلونکي غونډه کې به موږ دا خبره خامخا راپورته کوو.
حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارټي د پارلمان غړی محمد طارق خټک نه چې موږ وپوښتل چې اجلاس کې په متفقه توګه دا فیصله وکړی شو چې وو ورځو کې به د واقعي تحقیقاتو لپاره کمیشن جوړ کړی شي، خو لس ورځو تیرېدو باوجود تر اوسه کمیشن جوړ نه کړی شو. آیا حکومت کمیشن جوړولو کې سنجیده نه دی؟ خبریال او سیاسی چارو کارپو سلیم صافی وای چې ایبټ آباد اپریشن وروستو په حکومت ډیر دباو وو او د اولس توجه لری کولو لپاره حکومت د کمیشن جوړولو ډراما وکړه.
پیچلی دا
یاد دی وی چې اجلاس کې په متفقه توګه منظور کړی شوی دولس نکاتی قرارداد کې ویلې شوی وو چې راتلونکي کې د امریکې لخوا بل داسې واقع مخې ته راغله نو په ضد به ناټو سپلای بندولې شي. د دې نه علاوه قرارداد کې د ډرون حملو د ودرولو مطالبه هم کړی شوی وه کوم چې تر اوسه پورې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایبټ آباد د عملیاتو د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره د پارلمان په ګډ اجلاس کې پریکړه شوې وه چې یو په ورځ کې به یو کمیسون، آزاد کمیسون به جوړیږي، خو دا کمیسون چې اوس لس ورځې تیرې شوې لا هم نه دی جوړ. په اړوندې موضوع باندې یوې نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. که څه هم پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفو وسلوالو لپاره د پټو روزنیزو مرکزونو شتوالی یو ناسمه ادعا بولي، خو داسې شواهد تر سترګو کېږي چې ځای ځای له دې مرکزونو سره د پوس ملاتړ هم شته دي. په دې ډله کې د پاکستان په منصري کې د یو مرکز شتوالی دی چې د سیمه ایزو خلکو په وینا هم مخالف وسوال او هم عسکر ورته تګ راتګ کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د منصري په ګلی بادرل سیمه کې د همداسې یو مرکز په باب رپورټ خپور کړی دی چې فریده هوټ سیفی په اړه لنډ معلومات راکوي.
په دې کې لیکي چې ترې ځنګلونه چاپیر دي او سړی ویالې پکې بهیږي. له هغه ځایه چې اسامه بن لادن پکې وژل شو 15 میله واټن لري. کله چې د نږدې غره د پاسه له دې کلیوالو څخه د روانو حالاتو په اړه وپوښتي نو اوتر اوتر شي. د هغه ځای و چې کلیوالو به د سوند موادو په توګه د اوبخې یا سنوبر د ونو له وهلو ډډه کوله او چرته چې دوی په دې پوهېدل چې په اړه یې باید پوښتنې ونه کړي. کله چې د غره د پاسه د پوزی روزنیز مرکز په اړه په تاکید پوښتنې وکړي او په دوی ټینګار وکړي نو بیا وایي دا د اسلامي بنسټپالو د روزنې یو پټ مرکز وو او سره له دې چې پاکستان د دې مرکز لشتوالي انکار کوي خو له دې ځایه د پاکستان پوز خبر وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا د منصري په غرنۍ سیمه کې راټول شوي معلومات د پاکستان د دوه مخي رول په اړه شکونه نور هم ډیروي. د هیواد لای وی خوا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د متحد ایالاتو سره مرسته منلې او بل خوای دا وسلوال زغملی او حتی په ځینې مواردو کې دوی هڅولي او یا هم د بنسټپالو قدرت مهار کړي. درې تنه چې ځانونه یې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته مجاهدین معرفي کړي وای د روزنی دا مرکز لکتر لګه په سیمه کې یو له دریو مرکزونو څخه دی چې سلګونه کسان پکې استخدام شوي. د دې درې واړو په وینا د دې استخدامولو هدف د پاکستان له لوی دښمن هند سره د کشمیر پر سر جګړه ده. خو کشمیری جنگیالیو په دې هم شهرت درلود چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره یو ځای شوي. په دې کې په افغانستان کې هغه ډلې هم شامل دي چې د متحده ایالاتو او ایتلاف سره په افغانستان او یا په بل هر ځای کې جنگیږي. په امریکا کې د سپتمبر د 18 تر پیښې وروسته د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي و چې هیواد یې له جهادي ډلو سره اړیکې پرې کړې دي، خو ځینې داسې شواهد و چې دا اړیکې خودل. کله چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیره اونۍ په منصري کې د پوځي زده کړو د کمپونو په اړه پوښتنه وکړه نو پوځ د منصري په سیمه کې د دې ډول مرکزونو لشتوالي سوچ انکار وکړو. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال اطهر عباس دا ډول خبري بی اساسه وبللی. خو د منصري د ګلی بادرل سیمه ایز خلک وایي دواړه هم بنسټپال او هم داسې سړي چې فکر کیږي عسکر دي په واټونو کې د خلکو سترګو ته آشنا څیری دي. دوی د غوخي وړو او نور خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره دی بازار ته راځي او بیا په خپلو پیک اپ موټرو کې د خپلو روزنیزو مرکزونو په لور چې نږدې 2 ساعته له ګلی بادرل څخه فاصله لري روانيږي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اوري. په قبایلی سیمه کورما کې د فرقې زور ډلو ترمنځ جګړه نن په درې مورز هم روانه ده. د سیمه خلک وایي د جګړې لامل ژوند سخت متاثر شوی دی. په دې جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوخته ده. د کورمې د روانو حالاتو په اړه د سیمه نه د مشال رادیو خبريال طارق اورګزه رپورټ راکوي.
د فرقایزه ډلو ترمنځ نخته په کورم ایجنسی کې نن په دریمې ورځ هم دوام لري. په دې نخته کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه یو عام وګړی د مرګ دو سره د مړو شمېر یولسو ته ورسېده. په تازه پېښه کې د عام وګړي مرګ په سادې سیمه کې د عمر خان په کور باندې توغندۍ غورځېدو له کبله وشوه. په دې هکله د عمر خان رشتې دار مشال رډیو ته وویل د ځایی خلکو پر وینا چې نښته کې د سپکو او درنو وسلو استعمال په آزاده توګه کېږي چې له امله د سیمې په ماشومانو او زنانو کې یره ترخه سوا شوې ده. خلک وایي چې د دغو نښتو له امله په سیمه کې بازارونه سړکونه او لارې تړل شوي دي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په دې هکله د سادې نه یو کس مشال لډیو ته وویل مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره د ټلیفون په لارې تماس اونې ولونو د خبرو کولو په وخت وویل چې پولیټیکل انتظامی کوششونه تیز کړي دي او ډېر ژر به د فرقینو ترمنځ ډزبندي وشي. یاد دی چې 13 ورځ د ډز باندې د کوششونو وروسته پولیټیکل چارواکو او مشرانو باندې په بلشخیل سیمه کې د یوې ډلې د علم خان مورچې نه ډزې وشوې چې له امله یو ځل بیا د فریقینو ترمنځ نښته شروع شوه. طارق اورگزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
په کورم ایجنسی کې مو د ډلیزو نښتو او شخړې له دوام واورېدل چې د درېمې ورځې لپاره لا هم دوام لري او مرګ ژوبله هم له ځان سره لري. د فرقیزې جګړې په اړه په کوهاټ سنټرل جیل کې هم درته معلومات لرو. له لږې دمې وروسته او دغه راز د کورمې پر حالاتو به هم یوې نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه ولرو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو رې کوهارت جیل کې فرقیزو ډلو بندیانو یا قیدیانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې 12 پورې بندیان سخت ژوبل شوي دي او هسپتال ته وړل شوي دي. په دې اړه شبیر جان له سیمې نور حال راکوي.
کوهارت جیل کې د قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې د جیل د چارواکو د وینا تر مخه د 12 پورې قیدیان سخت ژوبل شوي دي او ژوبل تنان د کوهارت غټ هسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي. په دې اخلاص چې کله مونږ د کوهارت د جیل چارواکو سره تماس ونیول نو د کوهارت د جیل یو چارواکي د نوم نه خوډلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې جیل کې دننه بندي د شیا او سنی قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې دوی یو بل خوهلې دي او ژوبل کړي دي او د دوانو ډلو لخوا د 12 پورې کسان جوبل شوی دی. د دوی په وینا پولیس ته دوی خلاصي وکړل او جوبل تنان یې د کوهارت ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته طبي امداد لپاره بوتلې دي. کله چې مونږ د دوی نه د جګړې وجه وپوښتل نو دوی ویل چې دواړو ډلو د یو بل په ضد د جیل په دیوالونو نارې لیکلې وې چې اول پرې بحث شروع شو او وروسته یو بل ته لاس واچولو او د دواړو ډلو جریانو یو بل باندې په غټو کاڼو ګزارونه وکړل چې یو بل یې سخت جوبل کړل. په دې اخلاق چې کله مونږ د کوهارت ډیویژن ډی آی جی مسعود افریدی نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډیو ته وویل چې پلټنې لا روانې دي او د پلټنو د پوره کېدو مخکې دوی څه نشي ویلې. ڈی آئی جی دا هم ویل چې د پیښې سمدستی ورستو پولیسو ټول جیل ګیره کې اخستو اوس صورتحال بالکل قابو کې دی او هیڅ قسمه تاوتریخوالی نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com
تاسو مشال رادیو او ریو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشي او زموږ ټولې خبرونه د سپورت په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د کلچر او هنر په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ، د سندرو او فیشن په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ، او د تازه خبرونو لپاره هم تاسو کولای شئ مشال رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم ترلاسه کړئ. بیا هم درته رپورت لرو. په کورمه قبایلی سیمه کې د فرقې شخړو لکابله په زورګونو خلک به کور شي ودی. پدغه کې یو د دریو بچو پلار 15 کلن علي جنید دی چې سره د خپل بچو کډه په سر دی او غاړي چې د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کړی. ایکسپریس ټریبیون رسپاړې د په خبرو د بسونو پاډه کې علي جنید سره خبرې اترې کړې دي او لدې پختلې دي چې ولی کورما پریږدي او لدې ځای ووزي. د دې مقالې غټي کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د پېښور د بسونو اډه کې 15 کلن علي جنید لګیا دی د بسونو او ټرکونو ډرایورانو سره د کرایې کچه پخه کوي او غواړي چې په خن ارخ چا سره خبره جوړه شي چې خپل کورنۍ کراچۍ ته بوزي. ایکسپریس ټریبیون رسپاړه د علي جنید د خلیلی کې چې دی غواړي چې پیسې بچت کړي ځکه چې ماشومان یې واړه دي او تر کراچۍ پورې اوږد مزل دی. غواړي چې خپل کورنۍ ته په لاره د خوراک څښاک هم انتظام وکړي او غریبي هم ده. د کورمې د پاړه چینار روسیدونکو علي جنید وای چې د روان کال د جنوري په میاشت کې یو سلور کلن زوی د میادي تبې او د دارو د نشټوالي توجه نامړ شوې ده. کورما قبایلی سیمه د 1300 سیدو راهسې د فرقېزو شخړو لکبله د سختې ناکلارۍ او بې امنۍ سره مخ ده او تر دا مهال په دغه خطو کې په زورګونو عام وګړي وجل شوې دي. علي جنید وای چې د د زوی ړومبه مړای په خښوا او ور سره سخت تب شو. خو زیاتوي چې په پاړه جنار کې ډاکټران خو دوايان نوی او تشلاسو ډاکټرانو بغیر دوايي نشو کولای چې د دزوی ژوند یې بچ کړی وي. ایکسپریس ټریبیون رسپاړه د علي جنید د خلیلی کې چې د پاړه چینار لوی لارې د 1300 کالو نه بند ده نو ځکه خپل زوی د افغانستان لارې چرته هسپتال ته بوتلو. خوای چې لارې ډیره وګدا او کندې کپرې وا او د دنا جوړ زوی کمزورې هم نو په لارې کې مړ شو. ایکسپریس ټریبیون رسپاړه لیکي چې په کورما کې د 15 کو نه زیات خلک ژوند کوي او د 2008 کال حسی د فرقېز شخړو لامل د پاړه جنار لوی لاره بند ده او ځکه په دغه قبایلی سیمه کې د خوراکي موادو او د ویانو سخت کمخده. ایکسپریس ټریبیون د علي جنید د خلیلی کې چې د روان کال د فروری په میاش کې د امن د جرګي د حسول کبله د غلوی لاره د تګرا تګ لپاره پرانیستې شو نو هغه سره د خپل کورنۍ د پریکړه وکړه چې پاړه جنار پریږدي یا د دیوی د غلاره بیا د مارچ د میاشتې راهسې بند شوې ده. علي جنید شکر وباسي چې د فروری په میاشت کې د پاړه چینار سیمه پریښې ده. دی وایي چې په سیمه کې د لارې د بندېدو له امله سختې ستونزې دي او زیاتوي چې د سیمې خلکو هړتالونه وکړه، مظاهرې وکړي چې دغه لاره پرانستې شي خو هیڅوک هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکوي. علي جنید وایي چې دی ګلکار دی، په پېښور کې ډېرې هڅې وکړي چې سر روزګار ترلاسه کړي خو بریالی نه شو ځکه اوس کراچۍ ته په کډه روان دی چې کېدی شي هلته د خپلو بچو مستقبل روښانه کړي. ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون د کورمې د یو بل اوسیدونکي 40 کلن زیغم حسین لخلی لیکي چې دې سره د خپلې مېرمنې شاندانی بیبي سره دا مهال مردان ته کډه شوې ده او په کرایې اوسېږي. دې زیاتوي چې داسې معلومیږي چې دې او د دوی بچي به کله هم خپل کور کله بیا ونویني او د دوی به هم دغه قسمت وي چې د خپلو لارو کوسونه لري در په در لوی شي.
مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شئ نور تبصرې مو اوري، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه،
تاسو هم کولای شئ مشال رادیو .com دا ورشي او زمونږ ټولې خبرونه هم په لیکل شي به باندې تر لاسه کړئ، هم په ژوندۍ باندې کولای شئ چې مشال رادیو .com دا ورشي او زمونږ خبرونه واوري. او اوس هم د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې، په دوهمه نیمایي کې تاسو ته پر مستی شو وطنه 19 پروګرام هم لرو، خو په دغه وخت د لنډو خبرونو وخت چې په امیر ساحل یې درته وایي.
په کراچۍ کې د پوځیانو او اروپکو ترمنځ نښته روانه ده. 12 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. په کواټ کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ په زندان کې نښته شوې ده چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د کواټ لوی روغتون ته وړل شوي دي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح پر هغه تړون له لاسلیک کولو انکار کړی دی چې تر مخه به یې د خپل دنده پرېښوده. په هسپانیا کې محافظه کار ګوند ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې بری ترلاسه دی. او د امریکا ولسمشر د اروپایي هیوادونو د سفر په ترڅ کې آیرلند ته را روان دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. درنیمه بجې یو دقه د پاسه درنیمه بجې شو، بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. د قبایلی سیمه خیبر په لوړ کې تحصیل کې د افغانستان سره په پوله د کم شلمان او لوی شلمان سیمه خلک وای دوی دلته د موبایل یا ګرځند ټلیفونونو اسانتیا نه لري او نه هم د دوی د ستونزو د اوریدو څوک شته دي. فرحت شینواری په اړه رپورټ راکوي.
کم شلمان او لوی شلمان د خیبر جنسی د لوړګی تحصیل نه سشاو خوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولی ترڅنګ پرتی لری سیمې دي. د کم شلمان او لوی شلمان خلک وای چې په سیمه کې د ټلیفون ایکسچینج نظام ګډوډ شوی دی او دوی په نننی دور کې هم د موبایل فون سرویس د سانتیا نه بی برخې دي او دوی نشي کولای چې د ټلیفون یا د موبایل فون سرویس د لارې خپل خپلوانو یا مسافرو سره رابطه وکړي. په دې حق لباندې د کم شلمان او لو شلمان یو سوتنه مشال ریډیو ته وای.
زه د لو شلمان ما زما جی میر مست نامه ده او مونږ ته ډیر غټ تکلیف دی. د دې مونږه خلک دی په نوکرو کې په هر ځای کې مونږ ته د موبایل ډول نشته. دا بل د ایکسچینج دا هر وخت خراب او بند دی. نه نو رابطه مونږه د چا سره وکړو؟ څوک نشته دی چې مونږه رابطه هغه څوک راشي او ته ویو او خپله ایر جړاو ته.
ما نوم د خلکبر درما کور ټولې میاشت کار نه ده کړی. دا هر وخت خراب دی. د مانې چا نه رابطه کړې ده او نه پی شوې ده. ونه ټول شلمان کې وګرځم دا خبره ده. بس ایکسچینج نه دغه نه کیږي. کله وي بجلی نه یو، کله وي تیل نشته، او کله سوی به دغه حضور نه وای. موبایل سرویس نشته. بس موږ ته ډېر تکلیفونه ولا چې ټلیفون کوو چې لوړ کې راځو لارو کې چرته بچیان یا کلینډران یا ډریوران چې دلته لوړ کې نه موږ رابطه کوو. بس موږ کو موبایل د ایکسچینج صحیح شوم ګنې دا نه صحیح کیږي. خو موږ دریا وای ډګي ولګي کو یو ولګي دا ګوځو چې ټول شینمان کار به کیږي. بس موږ ته ډېر تکلیف او مصیبت. حکومت از موږ دا سوال دی چې موږ له موبایل سرویس هم راګي.
محمد خان د لوی شینمان جی ټلیفون خو ډېر موږ ته مشکل دی. دا موبایل ستنه نشتا، ټلیفون ایکسچینجر وخت پیلي او ډېر زیات مشکل دی، ډېر تکلیف دی.
په دې سیمه کې د ټلیفون ایکسچینج د خرابېدو په حق لمو چې کله د لنډی کوتل پی ټی سی ایل دفتر یو چارواکي حاج ګل اپریدین او پختل نو دوی صداسي علت بیان کړو.
او د شلمان دا مسله چې بجلی شته نه ایکسچینج هره هره ورځ دغه وجه نه فیل وي او کوي وار لس ټاور ورته ولګېد لکه ټوله مسله به حل شي. ډیمانډ خو هر وخت کې خو ټاور پی ټی سی ایل کار دی. ډیمانډ هر وخت دو کې بجلی مسله ورته غټه او جنریټر کومه پیر ډیزل خو غټه خرچه کیږي په ولې نه ډیزل خو پورا کوي ولا خو به غټه مسله ده بجلی.
د خیبر جنسی لري پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان خلک د پی ټی سی ایل چارواکو او د موبایل فون کمپنیو نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د ټلیفون نظام بحال کړی شي او د موبایل فون اسانتیا د هم ورکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسې مشال رادیو ری اروپایی اتحاد په لیبیا کې د معمر قذافی پر ضد د یاغیانو سره په سفارتي کچه اړیکې ټینګولو لپاره په بنغازی ښار کې د خپلو ډیپلوماتیک هلو ځلو لپاره د دفتر پرانیستنه کړې ده. بنغازی د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار دی او د دې ګام مقصد په لیبیا کې د جمهوریت ملاتړ او د یاغیانو د مشرتابه منل دي. د اروپایي اتحادیې د دې ډیپلوماتیک دفتر د پرانیستنې په اړه اصرار علم مومنه تفصیل اورو.
یورپی یونین یا اروپایی اتحاد په لیبیا کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار بنغازی کې د خپل دفتر د پرانستلو وروسته د یاغیانو سره خپلې سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د دې مقصد په نړیواله توګه د یاغیانو د سیاسي مشرتابه منل دي. فرانس، اټلی، قطر او د ګیمبیا وړو مغربي افریقایي قومونو د وړاندې څخه د لیبیا یاغیان تسلیم کړي دي، ولی امریکا او نور هیوادونو د خبرو اترو شروع کولو لپاره خپل استازي دغه هیواد ته استولي دي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین ایشتن د اتوار په ورځو په بنغازی کې د دفتر پرانسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د جمهوری لیبیا مرسته کوي. په لیبیا کې د یاغیانو لخوا د کامی عبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل سره د ملاقات وروسته کیترین ایشتن وویل چې هغه د لیبیایي ولس په سترګو کې یو امید ولیدو او دا رنګ کله چې هغه د ایرپورټ څخه را روانه وه نو د لیبیا خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې پرې لیکل شوی وو وی هاف ا ډریم، یعنی موږ یو خوب لرو یا یو ارمان لرو. که څه هم په لیبیا کې یاغیانو ته د معمر قذافی د پوځ پر ضد د وسلو ضرورت دی، ولی د یورپی یونین مشر کیترین ایشتن هغوی ته د وسلو ورکولو وړاندیز ونه کړو. په لیبیا کې د روان کال د فروری په میاشت کې د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د کرنل قذافی ملیشا ځواکونو د یاغیانو پر ضد تشدد شروع کړو. د دې وروسته بیا لیبیا د نه الوسیمه ګرځولو او د اولس د خوندي کولو لپاره ناټو د معمر قذافی پوځ پر ضد بمباري شروع کړه. اوس که څه هم د څو اونو راهیسې د دواړو خوا جګړه لګغلی شوې، خو یاغیان د معمر قذافی په درنه وسله سنبال پوځ ته ماتې نشي ورکولی او غواړي چې وسله ترلاسه کړي، خو یو ملک هم په دې سلانه دی چې وسله ورته ورکړي. زیاتره اروپایي هیوادونو د واکمن معمر قذافی سره خپلې اړیکې شلولې دي او خپل سفارتکاران یې هم له دغه هیواد څخه رابللي دي، ولی یوازې هنګري هغه هیواد دی چې د کرنل قذافی حکومت سره یې خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. د یاغیانو مرکزی ښار بنغازی کې د یورپی یونین لخوا د دفتر پرانسته په داسې مهال اغلی چې ناټو د کرنل قذافی کمزوري کولو لپاره خپل پوځي کمپاین غځولی دی. د اتوار په ورځ په برسلس کې ناټو وویلي چې د تیر خیلی په ورځو دوی یو کم 50 هوایي بردونه ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ د معمر قذافی حکومتي ویاند ابراهیم عثمان وویل چې په ترابلس ښار کې د معمر قذافی کور هم په نخښه کړی شوی، ولی نوموړي وروسته بیا د دې تردید وکړو او ویل چې دا خبر دروغ وو. د دې ترڅنګ د معمر قذافی د کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو د کمی او د خوراکي شیانو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې خلک ډیر زیات غوسه دي او دارنګ په ځنو بهرنو خبریالانو یې هم تشدد کړي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د بنغازی په بریګا سیمه کې د یو ډاکټر له خولې وایي چې وړ مشپه د کرنل قذافی په وزونو او یاغیانو ترمنځ نښته کې دوه یاغیان ووجل شو او 12 نور جوبل شو. خبري اجانس د ډاکټر له خولې زیاتوي چې د معمر قذافی په وستا هم مرګ جوبله وروخته ده او هغه ته یې شمیره نه ده معلومه.
ستاسو ستونزې
دلته اوبو ډېره لویه مصاله ده، زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او وی جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ کړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه هم د مشال رادیو له اونیزو خبرونو څخه د چي کولای شي د مشال رادیو ډاټ کام کې هم ترلاسه کړی او هم یې واوري. او اوس هم درته یو سیمه ایزه موضوع لرو. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری مرستیال وزیر سلمان بشیر په دوه ورځني سفر کابل کې دی. نوموړی به هلته د خپل افغان سیال سره په خبرو سربیره د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کیاوري. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری یا مرستیال سلمان بشیر د دوشمې په ورځ کابل ته رسیږي. د دوی په وینا نوموړی به له خپل افغان سیال سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي او همدارس به د سې شنبې یا نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي چې سلمان بشیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په بلنه کابل ته رسي. جاوید لودین سمو د مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره اسلام آباد ته سفر کړی وو. ټاکل شوی ده د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ هغه درې اړخیزه غونډه چې سلمان بشید به پکې ګډون کوي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شي. دا چې د افغانستان او امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې څوک څوک برخه اخلي په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ظاهر فقیری مشال رادیو ته وویل،
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا د افغانستان او د پاکستان پکله مخصوص استازی او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید الدین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي او د محترم لودین
اسلام آباد ته نږدې د امریکا ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سلمان بشیر لومړنی جګپوړی پاکستانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. په دې غونډه کې به د سیمې په وروستیو پرمختګونو او د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو اړیکو او مرستو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د غونډې د موخې په اړه وویل،
او د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه، د سیمه ایز همکاري او د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه، همدارسته د روابط د پراختیا په اړه خبرې وشي.
د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې د اوسامه بن لادن پر ضد پایبټ آباد کې د امریکا له لورې د عملیاتو له وجې خړې پړې شوې دي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ له ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو یې مشال رادیو اورې او مخکې تر دې چې د پرماستې شو وطن اونیسو پروګرام ته ورشو، بیا هم د افغانستان په اړه درته رپورت لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او مالیه وزیران او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی وو تر څو هغه لاملونه په ډاګه کړي چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه یې نیولې ده. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه زیاته کړه چې د اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره باید د افغانستان په بنسټیزو پروژو پانګونه وشي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوار الحق احدی وایي چې یو سروې څلور کاله مخکې ښودلې و چې 20% افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي، خو سکال تر سره شوې سروې ښیي چې دغه کچه شپږ دېرشو ته راټیټه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت پر راتلونکو دریو کلونو کې د بهرنیو مرستو د کمی خبر ورکوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال، د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق هادي او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو چې د مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د مالی وزیر ویل چې په هیواد کې د طبیعي زیرمو نه استخراج او له هغو نه ګټه اخیستنه د دې باعث شوی چې موږ همیشه په پردیو مرستو تکیه وکړو، خو په پردیو مرستو تکیه کول زموږ اقتصادي زیربناو ته په راتلونکو کې یو لوی زیان دی. زخیلوال زیاته کړه چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د مرستې مشي او موږ بیا لګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
کچرت دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل بسلو کې، نو په هغه وخت کې به موږ بیا وګورو چې موږ اقتصاد به کافی اندازه د ستونزو سره مخامخ ووسی چې دا اوس زموږ اقتصاد په خپلو پایدارو اساساتو باندې نه دی ولاړ. زموږ خپل پایدار اساسات هغه دي چې په خپل صنعت باندې ولاړ وي، په خپلو صادراتو باندې ولاړ ووسی، په خپلو زیرمو باندې، دا طبیعي زیرمو باندې لکه معدنونه دي او دا نور دي، په دې باندې ولاړ ووسی هغه نه دی.
افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادی په مشرانو جرګه یا سینټ کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی چې لامل یې د فقر فیصدي له 2.5% پورې راټیټه شوې، خو په ځان بسیا اقتصاد لپاره اوږده لاره وهل پکار ده. یو بل سروې تر سره شو چې د فقر په اندازه کې 8% کموالی راغلی چې اوس 8% ده. زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده، خو په ځان بسیا کېدل ډېر لیرې دي او دومره ویلی شم چې داخلي تولیدات په مختلفو په برخو کې زیات شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو وایي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې د اقتصادي مسایلو پر ځای نورو سیاسي مسایلو ته ډېره پاملرنه کړې ده.
متاسفانه
حتی 10 سال گذشته ماشینا پالیسی زراعتی درست نداره. ماشینا پالیسی خو خوښ نه سره لاس کاله کیږي چې موږ د کرنې سمو پالیسی نه لرو، یو اقتصادي پالیسی نه لرو، په آزاد اقتصاد بازار ته کې ستاسو خو زموږ مقامات پارلمان باید په دې پوه شي چې اصلي هدف اقتصادي پرمختګ دی. بل خو د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار د ملک خپلواکي هم د اقتصاد سره تړلی او بلله او په حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
حقیقت دا ده چې د یو ملک او د یو کورنۍ د یو کلي د یو ډلې ازادي او د هغې خلاصون په اقتصاد کې ده. کله چې د یو ټولنې یو کور او کلي او ملک اقتصاد کمزوری اقتصاد نه وي، هغه تل غلام یو پاتې یو د خلکو د لاس لاندې. موږ او زموږ مسؤلین او زموږ ملت د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار وکړو، ترڅو ازادي واخلو نو اقتصاد به پیاوړی کړو.
د یادونې ده چې نړیوالو سرویګانو ښودلی افغانستان ګڼې طبیعي زیرمې لري او همدارنګه سیندونه او ځمکې چې که په دې برخه کې پانګونه وشي نو کېدای شي ډېر ژر به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ری امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې که څه هم د دې هیواد په ځینو برخو کې افغان ځواکونو د امنیت چارې په خپلو لاسونو کې اخیستې دي، خو بیا هم په موجوده وخت کې د بهرنیو ځواکونو وتل به د هیواد د راتلونکي د اندېښنو د هیواد راتلونکي د ستونزو سره مخ کړي. زموږ همکار منور شاه تاسو ته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې مایکل اوهنلن لیکي، افغانستان کې په تیرو دوو هفتو کې څو داسې پیښې راوړاندې شوې چې پکې د افغان پولیسو او امنیتي ځواکونو د ځینې اهلکارو لخوا بهرني پوځیان ووژل شول. که څه هم د دې اهلکارو د طالبانو سره اړیکې نه دي ثابتې شوې، خو دا خبره د دې هیواد نه د بهرني ځواکونو وتل چې د افغان ځواکونو د باوري کارکردګۍ او فعالیت سره اړه لري لا د نور ځنډ ښکار کوي. خو هینلن وړاندې وایي د نیټو ځواکونو تر څنګه د هلمند ولایت د سفر پر مهال یې دا محسوسه کړه دغه سیمه کې افغان ځواکونه ډیر فعال دي، ځکه چې دا ولایت د طالبانو مضبوط ګړ ګڼل کېده او اوس یې افغان حکومت د بهرني ځواکونو تر څنګه د امنیت چارې ترسره کوي. هینلن زیاتوي ځینې هغه نیټو ځواکونه چې په عراق کې هم پاتې شوي وایي د عراق د ځایي امنیتي ځواکونو نه افغان ځواکونه ډیر فعال دي، ځکه چې دوی د وسلوالو سره د مقابلې نه نه ویریږي. او که څه هم د پوځ او پولیس د نوکرایو پرېښودلو سلسله روانه ده، خو دغه هم په کمېدو ده. هینلن پوښتنه کوي چې آیا د بهرني ځواکونو لپاره د افغانستان نه د وتلو لپاره دا ښه موقع ده، او افغانستان ته د خپل سفر په رڼا کې وایي چې که څه هم د هلمند حالات د وتلو د ستراتیژۍ تایید کوي، خو دومره زر د بهرني ځواکونو د ستنېدلو لړۍ پیل کول به د افغانستان راتلونکی د خطر سره مخامخ کړي. نوموړی د یو امریکایي پوځي چارواکي لخوا وایي چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د ستنېدلو په لړ کې به دوه یا دوه نیم کاله نور هم ولګي. مایکل اوهنلند د نیویارک ټایمز د دې مقالې په اخر کې لیکي چې ځینې امریکایي خلک دا فکر لري چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس په کار دي چې د دغه سیمې نه امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه شي. خو د لیکوال په وینا د پاکستان او افغانستان حالاتو ته په کتو سره امریکا له په کار دي چې په دغه سیمه کې د سیاسي او سفارتي حالاتو سمولو نه پس د وتلو کار پیل کړي.
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سوس میرای وسپوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
موج او متلونه اونیز خبرونه هم د مشال رادیو یو لو اونیز خبرونه څخه ده چې تاسو د مشال رادیو په پرلپسې نه ساته خبرونه کې چې د سهار ل 9 بجې د پښتونخوا په وخت پیلېږي او د ماخام تر شپږو بجو دوام کوي او ریدل شي. خو په دې خبرونه کې تاسو ته د جګړو د قصو او د جګړه زپلو خلکو د قصو په اړه ځانګړي خبرونه پر ماسته تیر شو وطن خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه تاسو ته دل هي کاکړ وړاندې کوي او د همدې خبرونه ل خبرې دو سره زمونږ د یو سات خبرونه هم پاتې رسیږي او زه حسيبه شهید له تاسو اجازه غواړم د هم تاسو او د هم پرماسته تیر شو وطن د عبد الله کاکړ اونیزه خبرونه.
پما تکیر شو وطن
میاسب تاسو سره توسه چې طالبان په سواد کې راغلی وو او ډیر غټ قوت وو هغه وخت کې ډیر خلکو سره ډیر زیات زور زیاتی وشو تاسو سره خپل طالبانو څه کړی دي؟
نو موږ سره خدا کړو چې زموږ په دې کې کې اکدم هغه لکه په طریقه طریقه یو قوت جوړ کړو او تقریباً مطلب دا چې شوک باغ پر کاو دا وو قوت جاری شو.
نو میا سه دا سره تو سچ تاسو سره خپل ذاتی تور دوی څه کړیو بیا؟
نو موږ راغیر مطابق دا وو چې کړه دې عراقی نه وی دا آرمی خلاف قدم پورته په قبل باندې او دا تو په دځي په وکړي دې جنا او دا قبل په ګرون باندې نو دا غي خلاف موږ دا وو چې پرې ټول جماعتونه جوړ کړو او موږ یې خلکو ته ویل چې دا موږ د دوه کسان جماعت نه راکړي موږ کمیټه جوړو چې هغه کمیټه په دې کې کې هیڅ قسمه د شي خلک نه پریږي چې هغه کله ورانه هغه کلی ته نقصان رسوي او هغه د کلی خلافت کوي د قوم د علاقې نو هغه دا خلک دومره دباو شي او هغه خو په یو پوری تنظیمي طریقه سره خپل کردار شروعره او هغه په وجه باندې خلک دومره دباو شي چا موږ کمیټې د پاره کسان را نه کړه موږ په نهو جماعتونو کې تقریبا دغه وکړو هر جماعت کې په جدا جدا مانځه کې موږ اطلاع وکړه خو موږ کسان را نه کړو.
نو میاسب کله چې دا کسان تاسو ته در نه کړلو کنه نو بیا تاسو څه وکړل هغه وروسته څه وشو؟
نو بیا هغه سره دا وشو چې دې خلکو باندې دومره اثر پرېوته چې بیا حکومت د هغې خلاف اکشن واغسته او دې خلکو ته به د ګانجونو په دې خوا ته بد وکړي خري کولو او هغه کړي به حکومت ویشته په ماټرو باندې د دې خلکو په نسبت دې هغه خو دې نه واته نو بیا به هغه خلکو دې خلکو نه مخکې قدم واغسته او کاغه دې به هغه مخکې خري کوو نو په دې وجه باندې دا ټوله علاقه خالي شوه. نو چې کله علاقه خالي شوه او هغه په کې خطر دې خلاص خپل کردار ادا کړو په هغه وجه باندې مرګ په قبضه کې راغی او هغه خلک د هغې علاقې نه ووته او هغه ګروپ بندي او د هغوی هغه قوت او د هغوی هغه طاقت چې کوم دی هغې سره ختم شو.
او میا صاحب دا خو هغه فوجي اپریشن و چې له هغه وروسته دا اوس خو په دې دوران کې نو تاسو سره خپله ذاتي طور طالبان مخالفت کوي نو تاسو سره څه څه کړي وو؟
نه نو زمونږ سره خو ذاتي مخالفت هیڅ نه راغلی البته دغه وجه د آرمی خلاف په ځای په ځای کوم دی دا سړک ټول لا ګالو د سکول نه واخل کاره کړی د شتابه پورې په دې کې رشپې په خوبیا تر خسر هغه په خپل لغه باندې هغه خو دې په مان کا کړو او بیا چې کله طالبان د آرمی په قبضه کې راځه هغه ونیول نو ډیرو کسانو ته پته نه او ډیرو کسانو چې دغه اکسل سره تعلق ساتنو هغه کسانو هغه په مان خو در لاغه د آرمی ولا وشتل او زمونږ سره خو دې شي دغه نور هغه البته زمون د ډیرې په مخ کې دلته کې سکه مزه راکړو په یو سره ما ماری کړو هغه بیا راغې مناسب وو او دا غو یو زو طاقت ما ته وی دا مونږ ته آرډر دی نو ما وی تاسو آرډر دی ما ته بھائی بتا دے کی جنو زو بدی ته تن نک دما چې دا زما نو شو ګوڼا دی او نو دغه او سره شو نو سره ذاتی چې دغه زما تاسو نو راغله
میاسه به یعنی تاسو چې کړه د طالبانو یعنی داسي تاسو تر اخیره پورې هغه کس واسه چې تاسو لدی کلی وطن ځخه وو نه وتی آیا تاسو خپل چم گاوند کې داسي واقع ولیدل چې هغه ډيري دردناک او ډيري تکلیف ده وي
جی ډيري واقعات داسي راغره چې هغه دردناک وي ټول واقعات څنګه ته د دې کلو نه داخله واتر نو هغه ماشومان او زنانا او بډاګان خلکو په کټونو کې په شاګانو باندې اغست او پیاده وي په دې
علاوه مطلب نور داسی چور دا طالبانو په وختو کې طالبانو خلکو سره وهل ټکول یا نور داسی ظلمونه ورته ویل کېدای سي کنه هغه کول
نو هغه خو دا وایي چې برقم سړي سره په نظر کې تسنګ کنه نو دا هغه خلکو نه هغوی پیسې وصول کړي دي جرمانه به پکې خودا او کورونې ته قبضه کړو کورونې ولا شي زری دي او مطلب دا چې دا وي بیا ته خو خلاص وایو سره کوله
میا سه بیو بل ډیر مشهور کیسه شوی واغه په دې سواد کې په کالا کلی کې شوی چې دې الکو او جنې واغه ته کوړې ور کړې و نو تاسو خپل په دې ځای کې موجوده واسه دا واقع اصل کې وڅنګه
هغه جی زه په خپل موجود وم هغه داسې واقعات شوی چې هغه خو د کلي یو دو ماشومانو مسخره کړې وه لیکن هغه کوم په ویډیو باندې چې خودره هغه دا واقعات نه وو دا چې کوم واقعات شوی نو هغه واقعات لپاره بیا د شکار کړو چې هغه ماشوم هغه جنې او هلک دواړه راوستلي وو لیکن د هغه جنې نه ښه چار دیوارې کې صادرې تاو کړې وې او یو ماشوم هغې ته ورپېښود او هغې نه سزا اغسته کورې ورکورې هغه چونکې ولاړه وه هغه ناسته نه وه او دا کومه چې بیا په ټي وي باندې ښودله نو دغه واقعات د دې علاقې او د دې ځای نه وه خو نوم وو سر د دې ځای راتلو نو هغه غلط فهمۍ کې خلک تر وو
او دې
ته خلک ولاړو دې ته خلک ولاړو دې ته خلک د ټولو خلکو د مخې وه بل دا چې دلته کې چې کوم واقعات شوي نو هغې ته د هغو د طرفه ښه مکمل آرډر دا چې څوک په د دې نه ویډیو نه کوي جی دغه واقعات زمونږ د مخې شوي ښه
میا صاحب یعنی دا واقع نه چې کله کوړې ورکول کېده نو آیا د کلی چې کم سپین روبي او کم سپینګری او یا کم خلګ او هغه طالبان تدانوي چې دا تاسو داسي مکوي
نه جی هغه وخت کې د طالبانو خو جو قوت راغره او هیڅ څنګه شو دی هغه په دې روډ باندې ګاډي چې کورو هغه په دې روډ باندې کوم زنانه ما په بلوکا کې نه هغه غاړه به واپس کاوي به رقم ځای نه راغلی هغه ته واپس لاړه د خلکو غاړه به لټاو چې چا سره به کیسټ ونیو شو ټیپ په کې واوري چې ما ډول هیڅ څه دا راغت نشي کولای چې ته دا مکوا
نو بیا تاسو په داسې حال کې میا صاحب خپل د کلی چې کوم داخلك دی تاسو خپل داسې واقع لیدلې وي چې هغه کلم تاسو نه یریږي په دې ټول وخت کې د طالبانو د ظلم
جی دا ټول د خلکو نه زمونږ نه یریږي چې کوم د ظلمونو او قط په د شیو کنه او څومره واقعات چې شوي دي څومره حالات چې راغلي په دې علاقه باندې نو هغه ته هېڅ چاره نه یریږي د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو د هغې په وجه خلکو بیا په دې مرګ کې د امن کمیټې سره جوخ لاس ورکو خو چونکې اول خلکو لاس نه ورکو کله چې خلکو درد درمن دوه په دې غرو باندې واوښته او لاړه په اسپانه په پېښوره په مردان باندې وخت تیر کړو نو د هغې نه بعد خلکو بیا واپس چې راغلو نو بیا د امن کمیټې دا چا چې اواز پورته کو نو د هغې یو سیف الله خان وو تتانې باندې جعفر خان وو او د قلاګي وطن وو د درجان یو تن وو دا ناجمان وو دا چې کله راغله او کېناسته د آرمي سره اوسېدل خپل خپل چک پوسټ باندې به د آرمي سره اوسېدل او د کلو کې لاس ور اوږده کړو نو خزان نه ملګري را پیدا کړ هغې نه کمیټې نه جوړ کړې نو هغې خلکو بیا امن کمیټې ته تن کېږم ورسې ډېر تقریبا ډېر کړو
نو میا صاحب او میاسید سے بمدغه تپوس ما کوله چې تاسو کله هم بد دومره وخت کې یو داسي واقع تاسو لیدلې وي چې هغه تاسو نه کلم نه یریږي خاص واقع
نو خاص واقع خدا چې د عارف نواز د دغه پورې د اخیره پورې څومره واقع هم دا هیڅ چا تیریږي
نه یو داسي خاص
یو سړی خپل یو سړی د جاغ خپل د کور پیری یو سړی د جاغ خپل جهاد پیری ډیر پیری او مطلب دا چې دا هر څنګه په غوښته ادر دیو د ملک پرې دیو د زین روان کیږي او د مردانو رپې خور په بولوارو باندې وشي نو دا واقعیت دی ریډو نه ته
په ما تکیر شو وطن
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام علی کوم زه تر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم
خلق را توای چې کاروان چې نارسته مانا